السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونې ته مو ښه راغلاست. زه صفی الله ستانکزیم، تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. افغان حکومت له امریکا غواړي څو د دغه هیواد په اړه د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کې د تروریزم په له منځه وړلو ډېر تمرکز ولري. د په کابل کې د یوناما رئیس او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیتی ویلي چې په افغانستان کې فساد د دایمي سولې د ټینګښت مخه ډپ کړې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر دراوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. ولسمشری مانی وایي له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نقشه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د امریکایي نظامیانو هغه خبرې غیر مسلکي دي چې وایي روسیه په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. او د امریکا مرکزی قوی قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته تا د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. بشپړ خبرونه له ازادي راډیو اوري. ولسمشری مانی وایي له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نقشه کړي. د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مې نپال نن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره له افغان دولت سره مشوره سوې ده او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي چې پکې د تروریزم او مخدره موادو سره په اغیزمنې مبارزې ټینګار سوی دی.
مولا تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو، په دې معنی چې تروریزم چیرته دی او له کومه ځایه راځي همدا مو غوښتنه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په یو نا اعلان شوي سفر افغانستان ته ورغلی او د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ټینګار کړی چې د امریکایي نظامیانو هغه خبرې غیر مسلکي دي چې وایي روسیه په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. لاوروف دا خبرې په مسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له رئیس لمبرټو زانیر سره تر خبرو وروسته له هغه سره د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړې. لاوروف وویل
Что касается заявлений о якобы
Дайвай калечи талибану та да васло воркаулу да ихтимал хабара по Вашингтон ки да низами халку лахва радзи че пасима ки да Афганистан по шумул да Америка идзу акуну мишрикави да гайри маслаки хабари ди да па баш парату габи бансача ди. لاوروف زیاته کړه چې د نسیمنلای د امریکا استخباراتي ادارې نه دي خبرې په افغانستان، سوریه او عراق کې داعش ته څوک وسلې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې روسیې له طالبانو سره د وسلو مرستې کړې دي. تر دې مخکې هم امریکایي نظامي چارواکو ورته څرګندونې کړې وې. ولسمشری مانی وایي چې له فساد سره ګټور مبارزه د دې لامل شوې چې افغانستان یو بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې وړ وګرځي. د ولسمشر غنی د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه څرګندونې د یوناما د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې وایي فساد پر دولتي بنسټونو د خلکو باور ته زیان رسولی دی.
یوازې وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په دغه کچه د عملیاتو او حملو توان نه لري، څو یو منظمه دولتي شبکې تر شا لاس ونه لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما په یو تازه راپور کې چې نن خپور سو ویلي چې که څه هم افغان حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې اقدامات کړي دي، خو دغه پدیدې پر سولې، تلپاتې ثبات او دولتي ادارو د خلکو باور زیانمن کړي دي. د افغانستان د قومونو او قبایلو وزارت له قومي بنسټونو غواړي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د مخالفینو په وړاندې خپل ژغ پورته کړي. دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال نن د ترهګرۍ په وړاندې د ملي بسیج پر لور په نوم د قومونو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ.
ټولو مهم په داسې ملي مسایلو کې د ملتونو عکس العمل هیله ده چې بالاخره زموږ همدغه معزز مشران، سپینګیري، همدغه علما په دغه برخه کې یو ګام پورته کړي او د خپلو اولادونو د قتل عام مخه ونیسي.
په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو هم له خلکو وغوښتل چې له خپلو ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د مخالفینو په وړاندې متحد سي.
آزادي
اوس یو څو بهراني خبرونه. د امریکا مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته تا د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د رحمان دفتر وویل چې دوی د پوځي او د پوځ په برخه کې پر تخنیکي همکاریو او همدارازي پر سیمه ییز امنیت او ثبات خبرې وکړې. د پوځ تخنیکي برخه عموما د وسلو او خدماتو پلور ته ویل کېږي. رحمان او ووتل له افغانستان سره پر پوله د تاجک سرحدي قواو د پیاوړي کولو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان په قبایلي سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د پاره چنار ښار اداري چارواکی عارف خان وایي چاودنه په یوه مینی بس کې شوی چې د شیعه اقلیت سیمې کورم ایجنسۍ څخه د تیرېدو په حال کې و. په دغه سیمه کې له ډېره وخته نژادي تاوتریخوالی روان دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې نن وکتل. د دغه سازمان عمومي منشي لامبرتو زانیر له دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې روسیې ته سفر لري. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې د یاد سازمان د څارونکي په توګه یې د اوکراین په ختیځ کې کار کاوه هغه مهال وژل سو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر په مځکه کې ښودل سوی ماین وخته. زانیر ویلي چې یاد سازمان د دې پیښې په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. دغه نیم ساعت پښتو خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې دغه هیواد په اړه په نوې پالیسۍ کې د تروریزم له منځه وړلو ته زیاته پاملرنه وشي.
د دې بیسمن د مشورې نه چې جوړېدل ځکه دا د افغانستان لپاره د تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو.
دا هموري چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چې یاماماتو وایي فساد د دایمي سولې د ټینګښت مخه ډپ کړې ده.
Corruption is one of the greatest challenges to restoring lasting peace.
نور مهم مطالب هم لرو. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت وی امریکا باید د افغانستان په اړه خپلې نوې پالیسۍ کې د تروریزم مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت غوښتنه د تروریزم سره په اغیزمنې او جدي مبارزې ده او د ختمولو لپاره باید ګډ کار او هڅې وشي. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي چې افغان حکومت ته به د ډونالډ ټرمپ پالیسۍ اعلان کړي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې امریکا ته پکار ده چې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره ترهګریز مرکزونه چې په هر ځای کې وي له منځه یوسي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پالیسۍ جوړولو په اړه د افغان حکومت څخه مشوره اخیستل شوې او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې شریکې کړې.
قانون استراتیژي به زموږ د مشورې نه چې جوړېدلی ځکه دا ستراتیژي د افغانستان لپاره ده. نو د افغانستان حکومت نظر اول دی د تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو. په دې معنا چې
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه پورس په یو ناصافي سفر کابل ته راغی او په یو خبري ناسته کې ویل چې افغانستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان موجوده وضعیت وڅېړي او د حل لپاره په ګډه کار وکړي. خغلی ماتیس ویلي د ملي یووالي حکومت ښه رهبري لري او د ډونالډ ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي به افغان حکومت ته اعلان کړي. دغه په خبره 2018 کال به افغان ځواکونو ته یو ستونزمن کال وي خو دوی به د دغو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې امریکا د تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلی او په تېرو شاوخوا 1400 کلونو کې د دې پر ځای چې ترهګري په افغانستان کې کمه شي نوره هم زیاته شوې. له دې ډلې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله زمی وایي امریکا ته پکار ده چې په خپل نوې پالیسۍ کې د جنگ پر ځای سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړي او د سیاسي مذاکراتو لار خپله کړي.
نو کدی د جنگ لار غوره کوي نه یوازې طالبان دي بلکې نوي ټرورېستي ګروپونه لکه داعش چې دا به ډېر ورته مشکله وي او ډېر ورته چیلنجنګ به وي چې امریکا د نظامي لارې څخه مخ په افغانستان کې کامیاب شي او یا دې هم په سولې باندې تمام شي. ځکه نه یوازې افغان طالبان او افغان دیني سیاسیون د امریکا د حضور مخالفت کوي بلکې په سیمه کې ډېر هیوادونه دي چې ډېر واضح وایي چې امریکا باید د امریکا حضور موږ ته تهدید.
ښاغلی زمی وایي امریکا باید په خپله نوې تګلاره او پالیسۍ کې په افغانستان کې خپل نظامي حضور کم کړي، سو مخالفې ډلې بین الافغاني سولې ته زړه ښه کړي. د ده په باور امریکا په افغانستان کې له نظامي لارې بریا ته نشي رسېدی او د حل لاره یوازې روغه جوړه او سیاسي مذاکرات دي.
آیا د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې به د افغانستان غوښتنه چې د تراګرو مرکزونه دي له هېواده بهر په نښه شي په پام کې ونیول شي؟ همدغه پوښتنه نوریاس نوري په یوه مرکه کې په پیل کې له سید داود څخه کړې ده چې د سیاسي چارو کارپوه دی.
چې قدرت ته ورسېږي په کمپاینونو کې یوې موضوع ته اشاره کړې وه چې زه غواړم چې د پاکستان سره د افغانستان ارتباط خبره وکړم او دا جګړه ختمه کړم، د دې په ځای چې زه نور عسکر ولېږم یا زه نور امکانات افغانستان ته برابر کړم. نو د دې خبرو په رڼا کې او بیا د ماکماستر د امریکې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د مشاور راتګ دلته او داغی سری هغه پوها په افغانستان کې چندرې کاله تیر کړي د نږدې نه پراتو احساس کې او بیا وروسته لاړ پاکستان ته، پاکستان لاړ هندوستان ته. زه فکر کوم چې د دې سره په خوا کې دا د مجلس خبرې چې ټولې سره کېدو تقریبا همدغسې یوه مفکوره د افغانستان په د نوې ستراتیژۍ کې چې د امریکا د خوا نه ټاکل کېږي او جوړېږي چې په هغې باندې ډېر زیات تاکید په کانګرس سنا کې هم همدا دی.
حاجی صاحب، له پاکستان سره خو امریکا په لومړي سر کې مناسبات ښه درلود او دا هیواد د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه کې خپل نږدې متحد باله او ورسره د میلیارډونو ډالر مرستې هم وکړلې. دغه پخوانیو اړیکو تجربې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دغه ترامپ چې دا خبره کړې چې زه غواړم د افغانستان په مسلې له پاکستان سره خبرې وکړم، آیا د ډیالوګ له لارې مخته ځي او که چیرې دا به یو هر اړخیزه پوځي ستراتیژي وي چې په پاکستان کې به د ترهګرو مرکزونه چې د افغانستان حکومت ادا کوي تدی هغه هم پنهخه کیږي؟
لومړی کار کې تاسو په یوه کې امریکایانو تر 2011 کال پورې د کڅنګ چې تاسو ورته اشاره وکړه پاکستان ته کومکونه ورکول، پاکستان په دې جګړه کې خپل یو متحد هم باله. ورومسته د اسامه بن لادن د وژلو نه دغه پالیسۍ په امریکا کې او تقریبا د راتلو غوړي وادونو په منځ کې دی تغییر وکړ. زه اوس فکر کوم دوی به په لومړي ګام کې پاکستانیانو سره همدغه مسایل مطرح کړي. تاسو پوهېږئ چې د پاکستان باندې دوی کومکونه هم تقریبا ځنډ کړي دي. که چېرته پاکستان د امریکې دغو غوښتنو ته ځواب ورنه کړي او لکه پخوا غوندې دوی له مخه سیاست د افغانستان په ارتباط پاکستانیان مخکې یوسي، نو هر امکان شته دی چې ترامپ هغه په کار واچوي او د هغې نه استفاده وکړي تر څو چې د جګړې ته د پای ټکی کړي.
له ازادي راډیو نه مو د حاجي سید داود مرکه واورېدله. حاجي سید داود وویل چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او همدارز نور لوړپوړو چارواکو وروستیو تګ راتګونو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا متحده ایالاتونه غواړي د افغانستان په اړه په خپل نوې تګلاره کې په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي او همدارز د تروریزم په لمنځه وړلو کې جدیت ښکاره کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي فساد د سولې او دایمي ودې د هڅو د مخنیوي ترڅنګ پر دولتي بنسټونو د خلکو باور هم اغیزمن کړی دی. یوناما په راپور کې چې د سیشن بي پورس خبر شو ویلي د فساد پر وړاندې د ملي والی حکومت هڅې د ستایلو دي، خو د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره لا ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده. د ارګ مانی بیا وایي د فساد پر وړاندې د حکومت جدي مبارزه د دې لامل شوې چې افغانستان د نړیوالې ټولنې په محراق کې واقع شي. تفصیل د حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د افغان حکومت له ګڼو هڅو سره سره لا هم یوناما فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سې شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د فساد په وجودیت د خلکو د ژوند او باور د زیانمنولو ترڅنګ د سولې او پرمختګ مخه هم نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچ یماماتو په کابل کې د یوناما د گزارش د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د یوناما په راپور کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې پوره ارزونه شوې ده.
کرپشن از وان اف د ګریسس چیلنجز ټو ریستورینګ لاستینګ پیس.
د وی فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ دی. افغان حکومت شمندې چې د افغانستان د راتلونکي او د خپل خلکو د رفاه لپاره په ټولو برخو کې د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
In all sectors.
د یو نامه پر راپور کې همداراز راغلی چې افغان چارواکو له ګڼو ستونزو سربیره د فساد پر وړاندې اقدامات هم کړي چې خبیلګي د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل دي. یو نامه وایي چې د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په هدف خپل راپور ټولو دولتي بنسټونو ته هم استولای دی. یو نامه د اداري فساد په اړه دغه راپور په داسې حال کې خپروي چې په خپل د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څو ورځې وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې فساد د نظام او ادارې د کمزوري کېدو یو مهم لامل دی. خغلی عبدالله همداراز ویلی چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو د دوام او د ولس د غوښتنو پر اساس د فساد ضد جدي مبارزې ته دوام ورکړي. د ارګ مانی بیا وایي چې د فساد پر وړاندې د حکومت د اغیزمنې مبارزې له کبله افغانستان بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې په محراق کې دی. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دی وی دا اقدامات د دې لامل شوي چې افغانستان د نړیوالو د نوې پاملرنې په سر کې ځای ونیسي. زموږ ټول نړیوال همکاران چې په خوا یې په دې برخه کې په افغانستان نیوکې کولې اوس مهال د افغانستان د اقداماتو څخه تود هرکلی کوي. د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې له ادعاو سره سره لا هم افغانستان په نړۍ کې د ګوتو په شمار یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. خو ښاغلی مرتضی وایي د فساد له منځه وړل یوازې د حکومت نه بلکې د ټولنې د هر وګړي اخلاقي او ټولنیز مسولیت دی او باید ټول خپل دا مسولیت تر سره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ویب سایت باندې هم کتلای شئ. زموږ ویب سایت آدرس دی azadiradio.com. د افغانستان عدلی وزیر وایي د سیاسي ګوندونو په قانون کې ځینې نیمګړتیاوې د دوی صلاحیتونه محدود کړي دي. عبدالبصیر انوار دا خبرې د سیشن میپرز د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وکړي. خو ځینو سناتورانو انتقاد وکړ چې دا مهال ډیری سیاسي ګوندونه په جعلي اسنادو فعالیت کوي او عدلی وزارت پرې څارنه نه لري. تفصیل د ناجي صاحبۍ په ریپورت کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د ځینو سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو له انتقادونو وروسته د عدلي وزیر وایي پر دغو ګوندونو د محدودیت لګولو لپاره باید د دوی صلاحیتونه زیات شي. عبدالبصیر انور چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وینا کوله ویل چې دوی د سیاسي ګوندونو زیاتېدو ته خوښ نه دي، خو په وینا یې چې قانون ورته ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
ما چندان با زیاد شدن احزاب سیاسی خوشبینی ندارم، ولی متاسفانه قانون
زد سیاسی گوندونو زیاتوالی تا چندان خوښ نه یم، خو په خواشینۍ سره چې قانون موږ ته همدا محدودیتونه وضع کړي دي چې یو سیاسي حزب باید په همدې ډول ثبت او راجستر شي، او کچیر زه وغواړم د هغې په وړاندې محدودیت ایجاد کړم باید عدلی وزارت ته صلاحیت ورکړل شي او قانون وسپارل شي تر څو د دغه ګوندونو مخه ونیسو.
په جعلي اسنادو د ځینو سیاسي ګوندونو راجستر کېدل، په ولایتونو کې د دوی د فعالیتونو نشتون، د مالی منابعو نه روښانتیا، ملي ګټو ته نه ژمنتیا او ځینې نورې ستونزې هغه مسایل و چې اکثرو سناتورانو پرې انتقادونه وکړل. سناتور محمد حنیف حنفي بیا وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونه په ولایتونو کې پوځي ډلې لري او له قانون نه سرغړونه کوي.
آزاد چې دي هغه نظامي ډلې لري، هغه نظام د چلنج سره مخامخ کړی.
هغه آزاد دي په افغانستان کې موږ ته یې په سترګو وینو چې خاص یو قوم څه جوړ شوی دي. دا هم د قانون څخه، هم د آزاد د قانون څخه خلاف، هم د قانون اساسي.
خو د عدلي وزیر ویل کچېرې دوی د سیاسي ګوندونو د پوځي تشکیلاتو په اړه اسناد ترلاسه کړي، په اړه به یې پرېکړه وکړي. د افغانستان عدلي وزارت وایي له دوی سره 15 سیاسي ګوندونه ثبت شوي چې له دې ډلې 11 د معیارونو د نه پوره کولو له وجې د ګوندونو له لیست څخه حذف شوي دي. خو د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سیاسي ګوندونو په قانون کې ستونزې نشته، بلکې هغه ارګانونه چې د قانون د پلي کولو لپاره ګمارل شوي په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د
د ولسی جرګې منشي د دې جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر د داخلي دندو د اصول څخه په سرغړونې تورنوي. د جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل ښاغلي ظاهر د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض کړی چې د نوموړي د مرستیالۍ په وخت کې تصویب شوې. ښاغلی ظاهر قدیر د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویلي هیڅوک دا قدرت نه لري چې د ده په خبره ولسی جرګې ته د نوموړي د راتګ مخه ونیسي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي د دې جرګې غړی ظاهر قدیر د کورنیو دندو هغو اصولو ته چې په جوړولو کې نوموړي په خپله ډېر رول لرلو درناوی نه لري. ښاغلي زازی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې ظاهر قدیر د ولسی جرګې لومړی مرستیال و دا پرېکړه وشوه چې په هره جلسه کې یو غړی شل ورځې غیر حاضري وکړي ټول امتیازونه ترې اخیستل کېږي او د دې جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولی.
دا د داخلي دندو اصولو ته بې پروایي او په خپل ځان د ده لخوا د قانون نه پلي کول ښیي او موږ ډېر تعجب وکړ چې دغه اصول دوی په خپله جوړ کړي هغه وخت چې د ولسی جرګې مرستیال و او اوس یې په وړاندې اعتراض کوي.
د دغې جرګې د کورنیو دندو د نوې لایحې د درېیمې مادې د دویمې فقرې له مخې د ولسی جرګې په غونډو کې که هر غړی شل ورځې غیر حاضري وکړي خپل ټول امتیازات له لاسه ورکوي او د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولی. خو د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر چې تیر کال د دغې جرګې لومړی مرستیال و د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویلي هیڅوک دا توان نه لري چې دې جرګې ته د نوموړي د راتګ مخه ونیسي.
څلور
میاشتې کېږي چې له خپل معاش څخه خبر نه لرم او نه مې اخیستی. یو کال نور یې هم قطع کړی خو په کومه ورځ چې زه د ملي شورا دروازې ته راشم نو زه بیا نه بهزاد یم او نه بل څوک. زه به هغه نر وګڼم چې زما په وړاندې ودرېږي.
د عبدالقادر زازی د دې خبرو په اړه چې د ښاغلي ظاهر یا د څرګندونې د قانون په وړاندې بې پروایي بللې د ښاغلي ظاهر قدیر نظر هم واخلو خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالي نه شو. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو څخه د سرغړونې په تړاو تر دې مهاله د دې جرګې له نهو غړیو څخه ټول امتیازات اخیستل شوي او ولسی جرګې ته د راتګ اجازه نه لري. ښاغلي زازی وویل دغه نهه تنه نور نشي کولی چې د دې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د هیواد اقتصادي او سوداګریزو وضعیت د څرنګوالي او ارزونه خبره کړم. د دې خونې چارواکو د سې شنبې په ورځ وویل دغه ارزونې په کابل، ننګرهار، هرات، بلخ ولایتونو کې له لسګونو متشبثینو او پانګوالو سره د مرکو پر مټ چمتو کړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ځمکو برېښنا نشتوالی، د قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، د تړونونو په داوطلبیو کې د شفافیت نشتون، ناامني او داسې نور لاملونه دي چې د خصوصي سکتور فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو د سې شنبې په ورځ د هیواد د اقتصادي او سوداګریز وضعیت د ارزونې له مخې وکړي. دوی وویل دغه ارزونه د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې له سلګونو لویو په منځنۍ کچه او وړو متشبثینو سره د مرکو پر مټ چمتو کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر عتیق الله نصرت وویل
امکانات زیربنایی یکی از مشکلات زیاده.
د زیربنایی امکاناتو نشتوالی لوی ستونزې ده. همدارنګه د برښنا، ځمکې او مارکیټونو نشتون نور ستونزې دي. سربیره پر دې د پروسیجرونو پیچلتیا او د ماهرو کارګرانو کموالی هم عمده ستونزې ده. موږ باید ژر تر ژره په قوانینو کې بدلون راولو چې مثبتې نتیجې ورکړي.
ښاغلی نصرت وویل له یادو ستونزو سره سره په تیر کال کې په برښنا او داسې نورو سکتورونو کې سباندې یو میلیارد ډالر پانګونه شوې. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ارزونې د تشریح کولو په غونډه کې حاضر او اکثر پانګوالو او متشبثینو د زیربنا، برېښنا او ځمکو نشتوالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې عمده خنډونه وګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وویل د خصوصي سکتور د ستونزو هوارول د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې هڅې تیزی شوې دي.
عمده هدف دا دی چې موږ څنګه وکړای شو تاسو ته اسانتیاوې برابرې کړو او تاسو ترې څنګه ګټه واخلئ. موږ په دې برخه کې څه باندې 1340 وړاندیزونه ځانګړي کړي چې سږ کال پرې باید کار وکړو. که د قانون بدلون ته اړتیا وه قانون به بدل کړو، او که نوي قانون ته اړتیا وه نوی قانون به جوړ کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي په وروستیو دوو کلونو کې له ستونزو سره سره افغان سوداګرو او متشبثینو خپل اقتصادي فعالیتونه ګړندي کړي او د کار نتیجه هم مخ په ښه کېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم خصوصي سکتور د زیربنا او برېښنا له نشتوالي څخه په پرله پسې ډول شکایتونه کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوز نن د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې څلور غړي اعدام کړل. پوز وایي دغو اعدام شویو د ملکی وګړو په ګډون پر پوز او پولیسو په خونړیو حملو کې لاس درلود. دغو اعدامونو سره په یو وخت نن پاکستانی چارواکو په کور ایجنسۍ کې په 14 کې د لږ تر لږه 10 ملکی وګړو د وژل کېدو او شاوخوا 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پاکستان تر اوسه په پوځي محکمو کې له 1.5 زیات سخت دریځې په اعدام محکوم کړي او پر شاوخوا 10 دغه سزا تطبیق کړې هم ده. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په کرم ایجنسی کې د نننۍ 14 سره په یو وخت پوز په یو بیان کې ویل چې په اعدام محکوم شوي د طالبانو څلور غړي نن د خیبر پختونخوا ایالت په یو زندان کې اعدام کړل. د پوز په وینا دغو اعدام شوو پر ملکیانو، پولیسو او سرتیرو په حملو کې لاس درلود او د هیواد پوځي محکمې په اعدام محکوم کړي وو. څلور واړه اعدام شوي د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د پوځ ځواکمن لوی درسیس قمر جاوید باجوا تېره اونۍ تایید کړه چې پوځي محکمې 150 سخت دریځو ته د اعدام سزا ورکړې ده. په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په 2014 کال کې د وسلوالو طالبانو تر خونړۍ حملې وروسته چې په نتیجه کې 150 زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي ووژل شول، پاکستان د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې سختو اقداماتو ته مخه کړه. یو یې هم په پوځي محکمو کې د سخت دریځو محاکمه کول دي. د فرانس پرس په وینا پوځ چې په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیات کوي، دغه لنډمهاله استثنایي اقدام د دې لپاره کړی چې حکومت ته زیات وخت ورکړل شي چې د جنایتونو د څېړلو لپاره جزایی او عدلی سیستم کې اصلاحات راولي. د فرانس پرس په لیکنه دغه اقدام پر امنیتي وضعیت پام وړ مثبت اغیز کړی دی. هغه قانون چې پر اساس پوځي محکمې تاسیس شوی و اعتبار په جنوري کې ختم شوی و. دغه محکمو تر هغه وخته په خونړیو حملو کې د لاس لرلو په تور 149 تنه په اعدام محکوم کړي او پر هغوی د دغې سزا د عملي کېدو امر کړی دی. پر 12 محکوم شوو د اعدام حکم تطبیق شوی و. خو کله چې په 13 فبروري کې د سخت دریځو په نویو حملو کې 130 کسان ووژل شول، د پاکستان مرکزي پارلمان د 2 نورو کلونو لپاره د دغو پوځي محکمو د اعتبار موده وغځوله. د روانې میاشتې شمېرې ښیي چې له کله چې دغه پوځي محکمې تاسیس شوي 161 تنه یې په اعدام محکوم کړي او په نننیو 4 اعدامونو سره د ټولو اعدام شوو شمېر 28 تنو ته رسیږي.
د ایران سترې محکمې دا تایید کړه چې برټانیایي نازنین زاغری 15 کاله زندانی شوه. میرمن نازنین زاغری په 2014 کال کې غوښتل له خپلې وړې لور سره برټانیا ته ولاړه شي، خو د تهران په هوایي ډګر کې د اسلامي انقلاب د نسخورېدو په تور ونیول شوه. احمد شیباراو نور جزئیات.
نازنین زاغری راد کلیف لاس له ایرانۍ ده. دا د توماس رویټرز په نوم د یو بنسټ د پروژو مدیره وه چې تېر کال سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه ونیوله. د نوبل د سولې د جایزې وړونکې او د بشري حقونو فعال شیرین ایبالیوی چې سترې محکمې د امنیتي مامورانو تر اغېز لاندې میرمن زاغری زندانی کړه. دا وایي دا هم د ایران د محکمو د نه ازادۍ یوه بله نقشه ده او د میرمن زاغری نیول یو ډول برمته کول دي تر څو د ایران دولت د برېټانیا له دولته د هغو مالونو غوښتنه وکړي چې ځان د هغه مستحق ګڼي. میرمن زاغری یو کال مخکې له خپلې 2 کلنې لور سره برېټانیا ته روانه وه چې د تهران په هوایي ډګر کې د اسلامي رژیم د نسکورولو په تور ونیول شوه. د توماس رویټرز بنسټ او د زاغری کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د دې کورنۍ وایي چې سپاهي پاسداران انقلاب هڅې کړي دي چې نازنین زاغری د فلم برداري د کمرې مخې ته دا خبره وکړي چې دا یوه روزل شوې جاسوسه ده، خو دې دا تور رد کړی دی. ریچارډ راتکلیف د نازنین زاغری میړه وایي چې وروستۍ هیله یې سترې محکمې ته وه او په خپله زاغری سمه نه پوهېږي چې ولې دا تورونه پرې لګېدلې دي. د ایران عدلي ادارو په دې برخه کې له تبصره کولو ډډه کړې ده. د سولې د جایزې ګټونکې شیرین ایبادی وایي د ایران دولت بد روږدی شو.
رفتاری که آقای اوباما کرد با دولت ایران،
هغه چلند چې شاغل اوباما د ایران د دولت سره وکړ، او د واشنگتن پوسټ د خبريال په ګډون د څلور ایرانی امریکایي برمته او د خوشکېدو لپاره پیسې ورکړي، د ایران دولت بد اموخته کړ، او له دې سره هغه کسان له خطر سره مخامخ شول چې دوه تابعیت لري، ځکه چې د ایران دولت د هغوی د نیولو له لارې خپلو غیر منطقي غوښتنو ته رسیږي. د هغو خلکو له ډلې چې دوه تابعیت لري او په ایران کې بندیان دي، سیامک نمازی او د هغه پلار شاهینی او کاران وفاداری دي چې له اصل ایرانیان دي او د امریکا تابعیت لري. همداراز عبدالرسول دری اصفهانی بیا هغه ایرانی ول اصل دی چې د کاناډا تابعیت لري. دوی ټول د نازنین زاخري